واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال جرمنی افغان کډوالو ته د ویزې ورکولو بهیر بیرته پیلوي د جرمنی د بهرنوی چارو وزارت ویان پرون د جرمنی خبری اژانس سره مرکه کې ویلي له څو میاشتو ځنډ وروسته به په افغانستان کې خپل سیمه ایزو کارکونکو او هغو افغانانو ته چې ژوند ته خطر ده د جون په شپږشتمه د ویزې ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي جرمنی خبری اژانس د جرمنی د بهرنوی چارو وزارت د ویان له قوله لیکلي په لومړی قدم کې به هغو کسانو سره مرسته وشي چې په پاکستان او ایران کې د جرمنی ویزو ته په تمه دي په راپور کې دا هم راغلي چې دا پروګرام به تر راتلونکو اونیو پراخ شي څو هغه هدف ته ورسیږي چې په اونۍ کې زر تنه افغانان جرمنی ته ولېږدول شي د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره جوړه شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړي شاهي موافقه ترلاسه کړي د کاناډا حکومت پرون د دغه هیواد د عامه خوندیتوب وزیر له قوله ولیکل په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي کاناډا له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سی یو څلوېښت د جزا قانون او یو شمېر نورو قوانینو کې تعدیلات راوستي څو اجازه ورکړي چې افغانانو سره د کاناډایي سازمانونو لخوا د اړتیا وړ مرستې وشي کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولې د خبري اعلان نړیوال فدراسیون تور پورې کړی چې افغانستان ته ستنیدونکي خبري اعلان د طالبان لولوري نیول کیږي او شکنجه کیږي آی اف جی په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړ سرګند کړ چې د راه فردا تلویزیون خبريان رضا شهیر دوه ورځې وروسته تر دې طالبان ونیو چې افغانستان ته ولاړ طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د آی اف جی په بیان کې د دوه خبري اعلانو مرتضی بهبودی او خیر الله پرهر نمونه هم یاد شوی چې طالبانو نیولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای دوی په افغانستان کې د جګړې له کبله د ویزای شو یو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خپل کورونه لري هم هیلی ولري په افغانستان کې د یونیسیر دفتر نن په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې دوی د کډوالو نړیوالې ورځ په مناسبت بیلابیل فعالیتونه تنظیم کړي د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر تیر میلادي کال د افغان کډوالو پناه غوښتونکو شمیر 15 میلیونه او 2 لک تر رسیدي او 3 میلیونه او 3 لک کسان داخلي بیزای شوي د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ملیشه ځواکونو له خوا د یو ډراماتیک ننګونې له پیښېدو وروسته دغه ملیشه په خیانت محکوم کړه پوتین نن سهار یو تلویزیونی وینا کې وویل هغه ټول کسان به سزا ویني چې د روسي د ویشلو هڅه یې کړې لانجلته پیر شو چې د واګنر ملیشه مشر یوګینی پریکوژن د روسي په واستورن کړ چې ګوندی اوکراین کې د دې ځواکونو پر یو پنغالي هوایی بریټ کړي هغه د جمعې پر شپه د پاوس خلاف د پاتون اعلان وکړ خدای هم وویل چې د کودتا هوډ نه لري د ترکیه پولیس له شامل حکومتو فنوم د یو تاجکستاني د نیولو خبر ورکوي وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشرانو څخه دی حکومتو چې په ابو مسکین مشهور دی د پنځشنبه په ورځ په استانبول کې ونیول شو د داعش خراسان څنګه لپاره د خلکو په جلب او جذب تورندې داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ چې دا ډله د افغانستان پاکستان او تاجکستان په ځینو برخو د ایران په ختیځ کې فعالیت کوي د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د قرارۍ لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه سپینې ماڼۍ وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د جمعې په ورځ له خپل اسرائیلي ساري سره په ټلیفوني مکالمه کې دا غوښتنه کړې دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې یو وار بیا ناقراری زیاته شوې په لویدیځه غاړه کې د تیرو اونۍ هغه تاوتریخوالی چې فلسطینیان او اسرائیلي ځواکونه په کې ښکېل وو په څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوي دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو هله د چې خبرونه تر پایه واوري
لومړی به دا راپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د حج ارشاد او اوقاف وزارت وایي چې له افغانستان څخه سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د افغان حجانو د انتقال بهیر بشپړ شوی او ټول د 1314 حجان دغه هیواد ته رسیدلی دي. د بل خوا د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د لوی اختر لومړی ورځ اعلان کړی ده. د اختر پر رسیدو په افغانستان کې د کانګو د ناروغي د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری راپورټ راستولی.
له افغانستان څخه سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د افغان حجرو د انتقال بهیر بشپړ شوی او ټول د 1314 حجان دغه هیواد ته رسیدلی دي. د طالبانو د حکومت د حج ارشاد او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د افغانستان ملي تلویزیون ته چې د طالبانو لخوا اداره کیږي ویل شي دا په تیرو لس کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان څخه سعودي عربستان ته افغان حجان په ټاکلې موده رسیدلی دي.
د تیرو لسو کالونو را په دی خوا زمنګ د افغانستان حاجیان په پوره توګه حج د بیت الله ته نو نقل شوی، یعنی کوم سهم بچي زمنګ حاجیانو ته ورکړل شوی او هغه به ټول نه نقل کیدل، حاجیان به پات کیدل.
ساکل د افغانستان څخه د حج په مراسمو کې د 1314 حجانو ګډون کړي. د ارشاد او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال د حج په مراسمو کې د افغانستان څخه 1502 حجانو ګډون کړي. سعودي عربستان د دوه پرله پسې کلونو وروسته د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په سر کې اعلان وکړ چې ساکل د حج په مراسمو کې د ګډون کوونکو پر ګډون د کرونا او بعد د خپرېدو له امله لګول شوي بندیزونه یې لرې کړي دي. د حج ارشاد او اوقافو د وزارت د معلوماتو پر اساس ساکل پرار حجي باندې چتله درې زره نسو سلی جدار چې درې سو سلوي غیر افغاني کیږي لګه خاغله دي. په دې پیسو کې د اجیانو د وسیداني درې وخت ډوډۍ او د ترانسپورت مصارف هم شامل دي. دا وزارت وی چې د اجیانو د پیسو د مصرف د اندازه د تیر کال پرتله کم ده. دغه وزارت د معلوماتو پر اساس په سعودي عربستان کې د افغان حجانو د لارښوونې لپاره د سلو د شولیتونو څخه د آزاد سیالۍ لاري شپږ سو 250 خون کې ټاکل شوی چې د هر 15 سلوي حجانو لپاره به یو خون کې توزیع شي. د تیر 2020 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیرته رسیدو وروسته د دوم کال د چې طالبانو حکومت د افغان حجانو د لیګ د عملیاتو چارې تنظیموي. د تیر کال په څیر سکه د طالبانو حکومت زیات شمېر چارواکو مامورینو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. د بلې خوا د طالبانو حکومت د روانې چهارشنبه ورځ د چنګاخومه په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده. د اختر پر رسیدو په افغانستان کې د کانګو د تبې د ناروغۍ د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. کانګو یو ویروسي ناروغي ده چې د حیواناتو انسانان ته انتقالیږي. هغه کسان چې له حیوانات سره په تماس کې وي او یا هم کسابي کې په دغه ناروغۍ داخته کېدو احتمال زیات دی. دغه ناروغۍ ته د اډوکي ماتول کې تبه هم ویل کېږي چې د ماشي په واسه انسان ته انتقالیږي. د طالبانو د حکومت د امر خو وزارت وایي چې ډاکټر شراب زمان امر خل لوی اختر رسیدو ته په کتلې د کانګو د تبې د ناروغۍ په خبرېدو د اخلاق خولې او له خلکو غوښتي چې په اختر کې د قربانۍ پر مهال د سروي سره د نږدې کېدو په برخه کې له احتیاط کار واخلي او روغتي درخواونه ته پاملرنه وکړي.
هوادوال چې اوس بیا غټ اختر رانیک دی د اکثریت د حیواناتو نه د ناروغي انتقالیږي، نو غوی باید په دغه کومې لارښوونې چې ورته کیږي دا باید عملی کړي تر څو دغه ناروغي څخه غوی هم وژغورل شي او د غوی د فامیل غړي هم وژغورل شي.
ډاکټر غوی چې په انسان کې د کانګو د ناروغي په نخو کې شدید تبه د سر او عضلاتو درد د سترګو سورواله لرانا څخه ویره زړه بدواله کانګي د ګیډي درد او نس ناسې دي او که چیرې دا ډول علي په چا کې ولیدل شي به ژر تر ژره دي یک دی روغتي مرکز ته ځان ورسي. د مخه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلی چې تر اوسه په افغانستان کې د کانګو د تبې په ناروغۍ وتنمړې شوې او دغه وزارت شاوخوا یو څلوو د دغه ناروغۍ پیښې هم ثبت کړې دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټل چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې یونیسف د پکتیکا په ولایت کې زلزله ځپلو ماشومانو ته یو سل تلویش ټولګي جوړ کړي دي چې 6500 ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي. د بل خوا طالب چارواکو د کندهار په ولایت کې شزینه مرستندوی کارکونکو ته یو مکتوب استولی او لاښوونه یې ورته کړې چې د کډوالو په یو پروژه کې د خپل کارونه بند کړي. نو تفصیل په دې راپور کې وایي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیر کال په همدې ورځ د زلزلې د پیښېدو په مناسبت لیکل چې په جوړ شوی ټولګیو کې 6500 ماشومان زده کړې کوي چې 3500 نجونې دي. یونیسف ویل چې د ماشومانو د مخه هیڅ زده کړې نه وي کړې.
وسیمو کې دی نه سپو سیمونه په پکورا چولې دیو تاسو سیمونه یعنی چې تاکي زکري موږ ته یایو دا په لورو فرتو یعنی محروم سیمو کې دی چې هغه ته مثال ډیر غریب خلک دی ورسیدګي او مکاتب ته نږدې مکاتب ته نشي کوله نو دا تاسو چې دوه دا نیمګړتیا چې دوه دی یونیسفو مؤسسه پر کړی دو چې حملتا جونې ته همغه شته ضرورت لرو او هلوکانو ته همغه شته ضرورت لرو چې ولته سیمفونه یعنی موږ ته شعبې جوړې کیو دی هر په کلی کې.
د ملګرو ملتونو راپور لمخې د 2022 کال د جون په 28مه د پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د 15.9 ریختر په کچا ایوي سخت زلزلې کې یو زر یو سلو شپیته کسان مړ شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې د دغه ټولګیو سربیره په زلزله کې وو ویجاړ شوي ښوونځي هم د نړیوال بانک او د آسیا پرمختیایي بانک په مالی ملاتړ بیرته رغولي چې شاوخوا 3500 ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي. یونیسف د پکتیکا په ولایت کې 6500 ماشومان ته په کلیوال ښوونځیو کې د زده کړو د امکاناتو د برابرول اعلان په داسې وخت کې کړی چې د طالبان حکومت نړیوال موسسو ته ویلي چې نور نشي کولای د پوهنې په پروژو کې برخه واخلي. په تازه اقدام کې طالب چارواکو په کندهار ولایت کې خزینه مرستندوی کارکونکو ته یو مکتوب استولی او لارښوونه ورته کړی چې د کډوالو په یو پروژه کې د خپل کار بند کړي.
لبد امرګه چې زمونږ په هغه سیمو کې چې تعلیم کچه ډیره ټیټه ده په هغه سیمو کې بیا نور هم دلته بندیزونه لګول کیږي او لږه سوند نور په سیاسي نو په وګد محل کې موږ تاسو ګورو چې خلک به سیواده پاتې کیږي او دغه به سیواده نه یعنی زموږ دغه ولسونه به سیواده ولسنه د سیمې خلک هم دغه سي د نړۍ نور هیوادونه سو استفادې کوي چې په تیر وختونو کې چې کړی دي پراتونه کې به هم د دې څخه ډېری سو استفادې وشي او دغه وطن هم دغه سي وران ویجاړ په یو بد حالت کې وشي.
د 2018 میلادي کال د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو حکومت تربیه وکمنې دوه وروسته دوی نه وازی په دولتي ادارو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزو پر کار کولو بندیز ولګاو بلکې خوانزي او په هانتونون ته هم لورتک منع کړلې. طالبان وایي خزو ته د اسلامي شریعت او افغاني کلتور پر بنسټ د کار او زده کړې اجازه ورکوي. وحید فیضی امریکا غږ واشنگتن.
راغاش نارا دیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. په پاکستان کې لچیرو درو اونې راهسه د افغان کډوالو د نیونو عملیات ورسته حالت مشت کډوال وایي دوی بیریدل دي چې د نیولو لا ویری ان خپل روزګار نسی پر مخ بیاولای. په پاکستان کې زموږ همکار خدای نور ناصر د کډوالو یو کم تورغلی او دا رپورټ را لېږلې دي.
د شنو چایو پیالې یو په بل پسې ډکېږي. د دوی ترمنز خبرې تر ډیره د پولیسو په ورستیو عملیاتو او د کډوالو په نیولو راڅرخي. هر یوې د دې عملیاتو او نیونو بیل بیل کیسې لري. د کډوال ادعا کوي پولیس له یو مخه قانوني او ناقانونه ټول افغان کډوال نسی.
دې ته نه ګوري چې ته یا قانوني یا غیر قانوني. قانوني خود داسې د سوغ سرغړونه نشي کولای. دا دوی نسی اوچته کی څه خبره نه دا غو دوی قانون دی. خود دا چې سمارټ کاس و سره دی او یا دا بل جړ کارت و سره دی. اول درته وای چې کارت وشه چې کارت وشه وروره تڅټي ونیسی وروره گاډی ته دی اچي. نو دې ته خو بشریت نه وای. دا ما په اس قانون کې ولا کدا چې دی چې دی ولار سی سمارټ کارت و سره او تی په دغه کې اچه ولې د افغانستان لپاره به قانون ستنه کنه موږ دلته سلويش کار لتیر کړ دغه د سلوک موږ سره نه وکړي ډیر سم سلوک کړی وو یعنی موږ د پاکستاني یقین وکړ چې فرق نه کړي اوس په اخر باندې وجه څه ده چې موږ داسې گرفتاری جو چې هغه په هیڅ دولت کې داسې گرفتاری مانه ولیدل لکه د چې موږ سره وکړه
د زید عطل لاسو کالو الکان مهم ولیدل چې نه ولیدي نسی سپینګیره ورته وزر زاری کې ګیره نسی
دا یو بل کډوال دی وایي په دې عملیاتو کې کم عمره ماشومان نیولې بیا تر سپینجرو ټول نیول سوي دي دا کډوال زیاتوي تر دې عملیاتو ورسته په کډوالو کې ویر خور سوي او د نیولو ل ویرې ان خپل روزګار نسی کولای
ویر خو دومره حتی زیاته په دغه غریب خلکو کې پیدا شوه دا چې سم دغه ټول د منګه د افغانان چې دی په دغه شاوخوا د اسلام آباد دغه منډي هیله ته پراته دي په دغه منډي کې مزدوري کوي څوک ریډه چلای د لاس څوک پر ریډه باندې سبزي یا فروټ یو شی خرڅي څوک یو بل کاروبار هټول د غریبۍ د مزدوري د پاره په دغه منډي ترازی او دومره حتی ویره زیاته شوې ده چې دغه غږ د پولیس واوري نور منډي کې لس پنځلس کسانخ کاری ټول ولې پدې د کی زین خلک دي چې هغه به کاټ دی او ډیره چې دی هغه کاټدار دی کاټونه لري د کاټ سره هم ځان نشي ور مخامخ کولای
د کډوالو په دې کمپ کې ژوند همدا سيدي د ټراک پاکي او به لدی ناپاکو او بو تیریږي دلته ستړي ژوند لدی اکسونو لورای څرګندېږي
ل تیرو دوو یا درو نه یوراسي چې د اسلام آباد په شمول په بیل بیل سیمو کې د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل شوی په هغه سیمو کې چې رچې افغان کډوال ډیر وو سي حالت ویر هم زیات خبره ده دا د اسلام آباد آی دولس د کډوالو کمپ دی او دلته مشت کډوال وایي نه وازی په کورنو کې په لارو کوڅو کې په مارکیټونو کې او لدې کمپ سره چیرمه د اسلام آباد په سبزی منډي کې هم ل کډوالو سره ویره بيخي زیاته شوې ده
دغه نیوانګ نیوانګ په حال پاکستان کې ده صرف دا منډي نه په منډي کې ډېر گرفتاری ده او دغه کشمیر کراچی پېښور په هر ځای کې دغه لګوله ده چې په کوم ځای کې افغانان په لاهور کې اکثره ډېره ده لاهور کې هم ده
له دې سره چې درې ونې وړاندې د اسلام آباد پولیسو ویلي وو دلته عملیات د ناامنۍ پیښو د زیاتېدو له امله پیل کړي خو د پاکستان په نورو سیمو کې د دې افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو په حق له لا هم د پاکستان حکومت چوپ دی خو د بشري حقوقو سازمانو په دې عملیاتو تشویش څرګند کړی دی خو نور ناصر امریکا شاخ اسلام آباد
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د جوړ سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه ته دوام ورکوه د هند صدر اعظم نریندرا مودي په امریکا کې د خپل سفر په وروستۍ ورځ واشنگتن کې د امریکا او هند د سوداګریزو شرکتونو د مشرانو یو ګډ غونډې ته وینا کول او ویل چې هند او امریکا د ټکنالوژي په ډګر کې د اوږدې همکاري نیت لري نور حال په دې رپورټ کې
د امریکا په پایتخت واشنگتن ډي سي کې د جمعې په ورځ د جون د میاشتې په درويشتمه د هند صدر اعظم نریندرا مودي په غونډه کې ګډون وکړ شي د هند او امریکا د تجارتي شرکتونو مشرانو په کې ګډون درلود
آج وایټ هاوس مې هوا
موږ چې په سپینه مړای کې د ټکنالوژي په برخه کې د همکارو حکومت شمنه کړي هغه ټول شرکتونو تجارتونو ادارو او پنګوالو ته یو پیغام دی چې همدای وخت چې لاس په کار شي
سیزا سندیش ہے
د واشنگتن د کینیډي په مرکز کې غونډې ته د وینا په محل د هند صدر اعظم ویل چې د امریکا او هند ملګرتیا ژوره او اوږدمهاله ده
یي پارتنرشپ ہے
زپ پوره ډاټ سره ویل شم چې هین او امریکا ملګرتیا یوازې د سہولت د پاره نه بلکې د دشمنتیا یو بیلګه هم ده.
شیر کمټمنټ کی
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په دې غونډه کې برخه درلوده او په خپل وینا کې د امریکا او د هند همکارۍ په لاره پراختیا ټینګار
وکړو.
زموږ د هیوادونو تعلیمي نظام داسې مشران روزلي چې په نوښتونو کار کوي، لکه د انفوسیس، آی بی ایم او پریډیکس مثالونه لرو. موږ هوډ لرو چې د بریالیتوبونو نورې بیلګې هم رامنځته کړو، د ویزو پروسه اسانه کړو، نوې قونسلګرۍ پرانیزو، د محصلینو تبادله او تګ راتګ زیات کړو، د څیړنو ظرفیتونو په زیاتولو کار وکړو، د میرمنو لپاره فرصتونه زیات کړو تر څو هر چا ته مساوي فرصتونه ووسی.
د هند صدر اعظم په نړیوالو شرکتونو هم غږ کړی دی چې خپل شرکتونه هند ته را انتقال کړي، ځکه چې هند د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد دی او پنځم ستر اقتصادي ځواک بلل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځمې په ورځ په واشنگټن کې د هند صدر اعظم ته هرکلی کړی وو او د دواړو ملکونو اقتصادي همکاري مخ په وده یاد کړی وو. د هند او امریکا تجارت په تیرې ولسیزه کې دوه چنده زیات شوی دی. امریکا غواړي چې هند د چین په مقابل کې د امریکا ملګری ووسی او په همدې هدف په داسې پانګونو کار پیل کړی دی چې هند د چین له احتیاج خلاص کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. د اوکرين د ملګرو هیوادونو مشرانو په لندن کې د اوکرين د بیا رغونې لپاره د مالی ملاتړ په هدف غونډه وکړه. په دغه غونډه کې اوکرين ته د روسي د يرغل له امله د اوشتو زیانونو د رغونې په هدف د میلیارډونو ډالرو ژمنه وسوې. نور تفصيل پر پورت کې. د روسي يرغل په اوکرين کې د زورګونو کورونو، شوونځیو، روغتونونو، فابریکو او دولتي ودانیو دورانېدو سبب شوی دی. په کاروندو کې ماینونه ځای پر ځای شوي، سړکونه او د اورګاډي پټلۍ ویجاړې شوي او په وروستیو کې د کاخوفکا بند الوزول شوی دی چې چاپیریالي بحران یې رامنځته کړی دی. نړیوال بانک تر اوسه پورې د دغو ویجاړیو د بیا رغونې لګښت 401 میلیارد ډالر بللی چې د اوکراین د ټولنیزو کورنیو تولیداتو تر عوایدو درې برابره زیات دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د لندن په غونډه کې په خبرو کې داسې وویل:
په نړۍ کې بل هیڅ داسې ځای نشته چې د اوکراین په څیر د دومره ډیرو برخو جوړولو او بیا رغول ته دی اړتیا ولري. د روسي د يرغل هر نوی ورځ نوی ویجاړی رامنځته کوي.
په دغه غونډه کې اروپایي ټولنې د 55 میلیارډ ډالرو نورو پورونو او مرستو ورکولو چمتووالی وشوه. برتانیا د 3 بلیون ډالرو او د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین د انرژي او ترانسپورت د بیخ بنسټ لپاره د 1.3 بلیون ډالرو نورو مرستو ژمنه وکړه.
Recovery is about land. بیره غوونه د لچې د اوکراین د خوندي پایخ خپلواکۍ ټولنې سره په بشپړ توګه د یو ځای کېدو او د نړیوالو مارکیټونو سره د اتصال بنسټ کې خولل شي، د داسې ولسواکۍ خاونوي چې د قانون پر حاکمیت ولاړ وي.
د چټم هاوس اوریسا لوتیس ویچ وایي د دوه مرستو اعلان شپیل دی خو ارتیابه تر دې هم ډیر سي.
پر اوسو مونږ د غراز د ډیرو بهرنیو چارو وزیرانو لکه د فرانسې، جرمني او ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیرانو څخه اوریدلې چې اوکراین به د اروپای ټولنې غړی شي. دا د خصوصي سکتور لپاره ډیر مهم پیغام دی.
په دغه غونډه کې د دې ترڅنګ د اوکراین د راتلونکي لپاره د لا پیاوړي ولسواکۍ طرحه وړاندې شوه. د بیا رغونې هڅې د فزیکي زیانونو تر جبران او رغونې پراخې دي.
اوکراین باید له دغه جګړې څخه د وی پیاوړي ټولنې، ښه حکومت او د پخوا په پرتله د پرمختللي اقتصاد سره راووزي. دا هغه لیدلوری دی چې د اوکراین خلکو ورته قرباني ورکړه او لای هم ورکوي. خلک غواړي چې ډاډمن شي، عدالت چې تامینیږي، د فساد پر ضد مبارزه کیږي او په سیمه ییزه کچه دوی د دوی ټولنو او رضاکارانو ته د اوکراین د بیا رغونې په پلانونو کې د ونډې اخیستلو زمینه برابرېږي.
د روسیې د یرغل له امله په اوکراین کې درانه اقتصادي او ځاني زیانونه د جګړې د دوام سره نور هم لوړیږي او په داسې حال کې چې اوکراین د نوي راتلونکي لپاره د بیا رغونې پر پلانونو کار کوي، د روسیې د تیرې په وړاندې جګړې ته هم دوام ورکوي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څیړنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
اکثره استرالیایان په دې اړه اندیښنه لري چې چین شاید په راتلونکو دوو لسیزو کې استرالیا ته یو نظامي ګواښ متوجه کړي. د لوبي انستیتوت د معتبر سازمان یو تازه سروې ښیي که څه هم چې د تیرو دوو لسو میاشتو په موده کې د چین په اړه د استرالیا د خلکو نظر اوس یو څه ښه سوی، خو بیا هم د هغه هیواد په باب یې شکونه نه دي ختم سوي. لا سیدنی څخه دا خبري آل فلم مرسل در علیجی رپور خراساز مج همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
د لوی انسټیټیوټ له دې کلنې سروې نه له چین سره چې د استرالیا تر ټولو ستر سوداګریز انډیوال دی پیچلې او هم کله کله متضادې اړیکې جوتې شوې. دا سروې چې نتیجې د سه‌شنبه په ورځ خپره شوه څرګندوي چې د تیر یو کال په موده کې د چین په اړه د استرالیانو نظرونه یو څه مثبت شوي دي او د خلکو اکثریت د بیجینګ او کامبرا ترمنځ په لوړه کچه د سیاسي ډایالوګ پر پیل کېدو خوشاله دي. خو بیا هم دا تازه سروې څرګندوي چې د چین پر جمهور رئیس د استرالیانو د اعتماد او باور کچه تر اوسه ټیټه ده. د لوی انسټیټیوټ سروې ښیي چې پنځاویا په سلو کې آسترالیایان په دې باور دي ممکن چې بیجینګ په راتلونکو دوو لسیزو کې آسترالیا ته نظامي ګواښ متوجه کړي. له چین سره د آسترالیا دوه اړخیزې اړیکې کلکې چین شوي، خو د 2022 میلادي کال د مې په پارلماني انتخاباتو کې د موجوده چپګرا حکومت له جوړېدو راهیسې اوس تر یوه حده بهتر شوي دي. د سیدنی د لوی انسټیټیوټ د عام افکارو او بهرنۍ پالیسۍ د پروګرام امر ریان نیلام د استرالیا براډکاسټینګ کارپوریشن ته په دې اړه وویل په داسې حال کې چې د بیجینګ او کانبیرا په اړیکو کې سبات لیدل کیږي اوس هم د چین په اړه په لوړه کچه په استرالیا کې بدګماني موجوده ده.
When we look at the military threat that Australians perceive over the next 2 decades.
کله چې موږ هغه نظامی ګواخ او تهدید ته متوجه کیږو چې د راتلونکو دوه لسیزو په دوران کې آسترالیایان احساسوي، لدرېنه دوه برخي آسترالیایان اوس هم فکر کوي چې غالبا چین با آسترالیا ته یو نظامی ګواخ متوجه کړي. نو که هم چې د وخت په تیریدو سره دغه ګواخ کمیږي، آسترالیایان اوس ډیر زیات محتاط او بباور دي. کله چې آسترالیایان چین او دغه هواد مشر ته ګوري بدګمانی سوا کیږي.
د آسترالیا د بهرنۍ سوداګرۍ له درې مینه زیاته برخه له چین سره کیږي چې په کال کې مجموعي ارزښت له جاپان، متحده ایالاتو او جنوبي کوریا سره د آسترالیا له ټولې بهرنۍ سوداګرۍ نه زیات دی. په اورستایو کلونو کې د کانبیرا او بیجینګ اړیکې د بشري حقوقو، جنوبي چین د سمندرګي او وړم کال د کورونا د کوننس اوبا جړلې پر سرې د اختلافاتو او سیاسي کلکېچنو په سبب اړیکې ټکنې شوې دي. د چین لخوا د ډبرو سکرو او چارتراشو په شمول د استرالیا په څو قلمه صادراتي مالونو بندیزونو لګیدو له امله د سوداګرۍ په برخه کې هم شخړې راپورته شوې. چین اوس دغو بندیزونو نرمول پیل کړی دي. د لوی انسټیټیوټ په دې سروې کې دا خبره هم جوته شوې چې د متحده ایالاتو په اړه د استرالیا د ولس نظر تر زیاته حد پورې پر خپل حال ثابت پاتې دی او په هر سلو استرالیانو کې دوه تیا په دې عقیده دي چې له متحده ایالاتو سره د څو لسیزو زوړ ائتلاف د هیواد د امنیت لپاره مهم دی. په څلور کې درېمه برخه له اوکراین سره د استرالیا د پوځي مرستو ملاتړ کوي. د نظر معلومولو دا سروې سکال په مارچ کې سرتا ورسېدا او له 2000 بالغو آسترالیان نه پکې پوښتنې شوې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ